سلام د ازادي رادیو یوې بلې او ساعت خبرونه په خره غلاست قدر منوریتونکو په دې او ساعت کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. زه احمد تکل به د خبرونه دوران کولو لپاره به هم تاسو سره يم. خلمړی د ساعت خبرونه ووري. پرتنوی پیټر رنولز او میرمنې باربی د طالبانو له بنده خوشې شول. ریټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې دا برتنوی ښځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشې او د هغه هیواد پلازمینه دوه ته انتقال شوی دی. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه پنځه اویا کلنه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولی وو. دا برتنوی وګړي اتلس کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. متحده ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرستې لپاره د هیواد ته منلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2018 کال کې د ایران د آزادولو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د قانون یا IFCA په اساس صدر شوی وو ترڅو د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. بیان زیاتوي د معافیت تر پای ته رسیدو وروسته به هغه افراد چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په IFCA کې په یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار په څیر په پراختیایي پروژو کې چې ګټه یې افغانستان ته هم رسیږي فعالیت وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان به د اړتیا په صورت کې د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ یې لرو د سعودي عربستان په واک کې به هم ورکول کیږي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. تکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره وګوري. تمه ده په دې خبرو کې چې راتلونکې اونۍ په پام کې دي د اوکراین موضوع هم شامل وي. د روسیې دولتي خبري اژانس ویستي په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي وسیلی نبینزیا له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د لاوروف او روبیو د کتنې اجنډا نه ده ټاکل شوې خو د هغه په وینا غونډه پلان شوې او دوی به د دوه اړخیزو او څو اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته له دې کبله غوسه دی چې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو موافقې ته نه دی چمتو شوی. د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو درې پړاوونه له نتیجې پرته پای ته رسېدلي او داسې یوې موافقې ته د رسېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي دی په دې لټه کې دی چې ثابته کړي د میرمن بریجیت ښځه ده. مکرون او میرمنې د ټولنیزو شبکو د هغې مشهورې څېرې پر ضد هم دعوه کړې ده چې ادعا یې کړې چې بریجیت ښځه نه ده. کانداس اوونز چې په خواله رسنیو لسګونه میلیونه پلویان لري ویلي دي چې د هغې په باور بریجیت مکرون نارینه زیږېدلې ده. مکرون او میرمنې څو میاشتې مخکې هم هغه مهال ډېر د رسنیو په سرلیکونو کې راغلل چې بریجیت مکرون په څپېړه ووهه.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترانو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په جرمنی کې له یوې دیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي په دې هیواد کې د دیره افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همداراز د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه را سره دی خو که تاسو درانه اوریدونکي د خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ یا پر هغو خبرو چې دای له موږ سره شریکوي تبصره کوي یا نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت 00 یو سلو یولس شمیره تکرارون 00 400 نوروستا و 23 00 یو یو یو. جهانی صاحب خبرونه ته خره غلست ک ستړی مشه کوي مهرباني بیا مګو تاسو خپل خبري پیل کو.
سلامونه او احترامات شغله تکل تاسو ته تخنیکی هم کارانو ته ټولو اوریدونکو ته
خبرونه ته خره غلست. لمړی لګ ځان راو پیژنه خغله جهانی مزخو شخصا تاسو پیژنم مګر اوریدونکو در سره بلد شي پوښی چې تاسو څوک یاست په کوم ځای کې زیږیدل یاست لګ به شخصي خبري وکړو بیا به ورسره لګ ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو.
مننه. زمانم جانداد جهانی دی څنګه چې یادونه وشوه دی پکتیکا دی ولایت یم او دی پکتیکا ولایت کې زیږیدلی یم. هلته مې ښوونځی لوستی ولې دی ښوونځي ورستی سمفونو لپاره غزنی ته راغلی یم او لاغه وخت بیا تروسی افغانستان څخه وتلم غزنی کې میشتوم. نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم او تقریبا درې نیم تر څلور کاله پورې په پکتیا پانتون کې د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شوم. هلته مې د اقتصاد مضامین چې معمولا هغه دی اقتصاد اساسی مضامین وی لکه اقتصاد مسائلن ور سره بلد وی مایکرو اکنامکس ماکرو اکنامکس او عامه اقتصاد دا مضامین می تدریس کړی دی چې ډیر له اقتصاد او لګل عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهانی صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دی. ټلیفون اړیکه کله کله هم د سی وی اعتبار نشي پکې دی ولی شفیق قایار زما همکار هڅه کوي چې له جهانی صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه کړي. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکی د پوهنتون استاد جانداد جهانی میلمه دی او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابیلو ارخونو په باب خبرې راسره کوي. په حقیقت کې د ژوند د بیلابیلو رنګونو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
جانداد جهانی د خبرونه میلمه را سره ده. لته سونه بخنه غوړم قدرمن اوریدونکو چې یو شی به انتظار پاتې شوی تر څو چې مونږ له میلمه سره بیا وسلیګو. مهرباني وکړئ خبرې مو په نیمایي کې پاتې شولې د ځان په باب مو خبرې کولې د خپل تجربه په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې څمو کول په افغانستان کې. خو د دې ترڅنګ جهانی صاحب خپل عمر هم راته وایست.
زما عمر 20 کال ده او زه مخکې چې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلم. تقریبا د عمر ایوله سیزمې په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پانتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی. لږ څه مخکې مې ځینو شخصي پانتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پاتې شوم او ترینیم کال کېږي. البته ترینیم نه دونیم تر درې کال یعنی څه وخت پاتې د درې کال شي جرمني کې اوسم او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړای هم درس ویلای دی او د همبولټ پانتون سره سي په برلین کې موقعیت لري هم کار پاتې سوایم. همدارنګ د اوترشت علوم اکاډمي سره یو اندازه پروژو کې همکار پات سوایم
دغه پروژو همکاري په بابا جهانی صاحب باندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اوتریش له دې په هنتون سره یا د اکاډمۍ سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لري له جرمني نه دا به په تفصیل سره وڅېړو. خو اوس راځو تاسو د خبرو لمړۍ برخه کې ما واوریدل چې تاسو وویل چې څه کم درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی یاست. دلته د درس لپاره راغلی؟
په لومړیو کې زه په تاسلیوي زبان دی راغلم، خو زه ایتالیا هیواد راغلم، متاسفانه هلته مې ونه شوای کولای سپات سم د ډیر وخت لپاره. بیا وروسته جرمني ته راغلم او جرمني کې مې بیرته خپل زده کړې پیل کړې. په لومړیو کې په ژبه لګیا وم، وروسته مې یو آنلاین ماسټري کې سبته نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا وم، کار مې کاو. کارونه ما معمولا آزاد کارونه دی او هغه کارونه دی هغه برخه کې د خپل علاقه مندې لرم، خپل غواړم کار وکړم. نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی. راتلونکي کال په نیمایي کې زماري ماسټري درسونه پای ته رسیږي، نور به متفاوت کارو پسې شاید متفاوتو کارونو په لټه کې وم. یا مثلا دغه وخت څخه وروسته ګورو سیسته کولای شو.
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو، تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی، د کابل یا پلازمینې په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅکله نه ده لرلې؟
زما دنده په پکتیا کې، پکتیا دولتي پوهنتون کې وه، نو تقریبا څلور
کلامغلته
استاد پاتې سوایم. البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پانتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرله، یعنې مخکې له دې چې پکتیا ته لاړ شم په غزنی کې وم. او همدارنګه په کابل کې هم د جهان پانتون سره تقریبا د اوو سمسترو په ترڅ کې د استاد په حیث باندې همکاري مې لرله. له هغه څخه وروسته بیا کلسمی هیواد پریخود، غیر رسمی شکل باندې می همکاریانو ته ادامه مور کړی، ولی رسمی دنده می دی افغانستان بدننه کې دی افغانستان لو کوم نهاد سره نه لغله.
ډیر ښه. لمړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دی ورستیو، مخصوصا په ورستیو 15 کلونو یا 60 کلونو کې خورا زیات شو. جهانی صاحب، د دې په هنتونو د کیفیت په اړه یو څه راته وایست، ځکه زموږ ډیره سودا ده ورته، د ډیرو خلکو ورته سودا ده، مخصوصا ستاسو په څیر د یو ځوان لخولې که مونږ واورو چې د دې په هنتونو شمیر زیات شوی وو. په هر ولایت کې په هنتونونه وو، برسیره په خصوصي په هنتونو، دولتي په هنتونونه هم وو، او په عادي حالت کې د کابل په هنتون سویه یو وخت په افغانستان کې ډیره زیاته لوره و، د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د په هنتونو په کچه وو. نو بیا دغه پوهنتونونه چې ډیر شول، که یو لنډه څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته ووایست.
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبیده
مونږ یو شیبه ستاسو خبرې قطع شوې وې. جهاني صاحب خپلې خبرې مو له سره پیل کړئ.
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پوهنتونونو او دولت د کیفیت په اړوند باندې دوامداره بحثونه موجود وو، او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کنفرانسونه جوړېدل. زه خپله دی یو پلوشیپ تر لاسه کوم که هم ما هغه پلوشیپ دی افغانستان دی اقتصاد پنځه صاحب دی جوړولو.
تاسو خبرې کې دوامدار انقطاع راځي، لطفا کولای شئ خپل موقعیت بدل کړئ او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. دا به د اوریدونکو لپاره لږ اسانه شي چې ستاسو په ټولو خبرو پوه شي.
ستاسو منظور دا چې ورو ورو خبرې وکړم؟
نه، ستاسو انټرنیټ ارتباط ډیر ښه نه دی او انقطاع راځي ستاسو په خبرو کې.
خیر، زه به وای فای وصل کړم، ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي.
خبرو ته مو دوام ورکوي که وای فای هم وصلوي، موږ ستاسو خبرې اورو.
مننه. زما موخه دا و چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشه بحث موجود وو، او په دې اړوند باندې دوامداره توګه باندې کنفرانسونه او پروګرامونه ورکشاپونه دایر کیدل، او حتی په ډېره لوړه کچه باندې هڅې کیدلې. لکه د امریکا د بل سټریټ پوهنتون تقریبا هر کال د هر یو پانځه لپاره جلا یو پروګرام جوړولو، یو فیلوشپ و چې په هغه کې ځوان استادان د یو پوهنتون څخه لیدنه کوله. په اولو کلونو کې د امریکا بل سټیټ پوهنتون ته تلل، او بیا وروسته نورو هیوادونو کې هند او مالیزیا کې ترسره کېدل. او له نیکه مرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطح د یو لسو استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پوهنځی د کریکولم یعنی صاحب د پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کوو، فکر مکاو. زما خپل برداشت
او خپل تجربه هم راته وایست، او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغو د ټیم نو ډلې نه څېړنې خبرې اورېدلې دي، هغه هم لطفا له اورېدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. خپل د اقتصاد له نظرم که چېرته موږ تاسو تعداد زیاتېږي، مثلا تعداد د خدماتو د رسوونکو، نو بنان رقابت لوړېږي. یعنی رقابت څونه لوړېږي، په هغه اندازه باندې کیفیت خله ورسره لوړېږي. یعنی کله چې موږ او تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماتو، دا خپل د کیفیت د لوړېدلو په طرف باندې موږ بیایي. نو ډېر پوهنتونونه د شمیر زیاتوالی، د پوهنتونونه د دولت له انحصار څخه را ایستل او خصوصي کول، یا خصوصي پوهنتونونو ته اجازه ورکول، او د خصوصي پوهنتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام و، او زه خپله مثبت ارزوم، او نتایج یې ټولو خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروسته هم په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څه دي، اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې،
کانکور امتحان. کانکور مقصد دی
دا کانکور امتحان نه، دا د طبي پوهنتونونو څخه د طبي پوهنتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي، تر څو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي که نه. مثلا له نورو پوهنځیو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولې په افغانستان کې طبي پوهنتونونه او طبي پوهنځی لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو هلته ورته وایو، یا جنرال میډیسن، د دغو پوهنځیو فارغان باید امتحان ورکړي. او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې حداقل 10 کاله کېږي زه ورته متوجه یم اخیستل کېږي. نه پوهېږم دقیقا له کوم کال څخه پیل شوی دی. په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو اخیستې وي، لکه مثلا د کاتب پوهنتون طبي پوهنتون فارغینو، لکه د غالب پوهنتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پوهنتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پوهنتون فارغین په لومړیو درجو کې نو. زما موخه دا نه ده چې مثلا کابل پوهنتون فارغان حتماً د کاتب یا غالب پوهنتون څخه وروسته دي. زما موخه دا ده چې خصوصي پوهنتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پوهنتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پوهنتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي. کاردان پوهنتون درس کیفیت حتی د کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو سره د مقایسې وړ دی.
جهاني صاحب، په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم د ستاسو څه چې تاسو وایي، د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو، دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان وو، له دې ځای فارغ شوي وو او بیرته په همدې ځای کې مقرر شوي وو. البته ماته خو معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدې شمیر د کابل پوهنتون له استادانو نه هم له همدې مجربه استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتون نه د سویې له نظره لوړ وو. دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو. ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري، د هغه په باب وغږیږو. او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه، ستاسو اصلاحی سیاسی نظریات هم یا ټولنیز نظریات هم واورم. دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه. په دې شک نشته چې په ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پوهنتون او نورو پوهنتونونو لوړو پوهنځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینیري او اقتصاد او کمپیوټر ساینس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او پوهنځیو ته راتلو. طبیعي ده دا یو ډیر بنیادی علت چې په دغو پوهنتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، دا کسانو خپل ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پوهنتونونو ته ځینې هغسې کسان راتلو چې دولتي پوهنتونونو ته کامیاب شوي نه وو. نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو، په خصوصي پوهنتونونو ټیټ وو، ولی ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا حداقل هیله بښونکی وو. او دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پوهنتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماستر یعنی او دکتوراوې کړې وي، اکثریت په دولتي پوهنتونونو کې ګمارل کېدل. او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کا، ولی د دولتي پوهنتونونو علمي کادر، علمي کادر کچه، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پوهنتونونو لوړ وو. ولی په مجموع کې زه د خصوصي پوهنتونونو ډیروالي ته په بد سترګ نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکټورونه ډیر پکې داخل وو. متاسفانه وروستیو تغیراتو کې، وروستي تغیرات چې رامنځته شوي دي، ډیر 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 خلکې خواشینې کړې دي. لکه مثلا اول خدا اوسې وروستی فرمان چې اوسنیو حاکمانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی، د هغه دا چې ټول پوهنتونونه یې له د لوړو زده کړو له موسسو څخه پوهنتونونو ته ارتقا ورکړه. در حال په داسې حال کې چې پوهنتون خپله کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسې چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي، د لوړو زده کړو په برخه کې کار کاوه، د هغو ځینې ریکوایرمنټ نه پوره کړي، هغو ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل، او کار یې ورباندې کاوه تر څو پوهنتونونو ته ارتقا کړې وه. بل متاسفانه سي په رسنیو کې هم ورباندې په کافي اندازه بحث ونه شو، او له وروستیو بدو تغیراتو څخه و هغه دا اوسې د اوسه هغو تدریسي مضامینو څخه چې د پوهنتونونو په کچه باندې د مضامینو او د ماخص په شکل باندې ورکول کېدل، او د بررسي لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د یوې کمیټې لخوا بررسي شوي وو، 600 او 500 یې رد شوي دي. او په هغو کې داسې مضامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل داسې څه لري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولی چون د بررسي کمیټه ټول ملایان وو، او هغو له خپلې زاویې ورته کتلې دي، رد کړی دي. متاسفانه ډیر منفی کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي او فرانسې وضعیت درکوي او یو څه کولای شي.
کورمومدان راځو د ژبې او آنلاین خدماتو برخې ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په دا مخکینیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړې، د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یا ور دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپلو کارونو په اړه ته وایست، د اوتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علومو له اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده؟ په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډیره وخته ده، لډیر خو تقریبا لسو کلونو ما ژباړه کوله، او موسساتو سره همداسي نهادونو سره رسنیو سره او بالاخره پوهنتونونو سره. د اتریش د علومو اکاډمۍ اړوند پوښتنه وکړه. له هغه څخه مخکې ما د جرمني د همبولټ پوهنتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمه ییزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا په هغه کې د پښتو مضمون هم تدریسېږي او د دری مضمون هم تدریسېږي، یعنی فارسي نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده، او همدارنګه تاجکي ژبه څنګه د فارسي یو لهجه ده. نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویاتو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده. بیا له نیکه مرغه د همدې کار نتیجه مثبت وه، او د علومو اکاډمۍ د اتریش د علومو اکاډمۍ چې د ویانا پوهنتون او د اتریش د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده، د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي انواني داسې ده چې د اوپن ډکشنري، د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري، یې داسې ځینې ملګري په ګوګل کې سرچ کې وای ګوري. دا هڅه د همغې علومو اکاډمۍ ځکه پیل کړې وه چې د پښتو ژبې پخوانۍ ډکشنریانې، یعنی داسې وروستي ځل ډېر سوي، ډېر کلونه ورنه تېرېږي، نو په دومره وخت کې نوې کلمې ایجادېږي، د کلمو ځینې معناوې بدلېږي، یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي. نو په همدې خاطر باندې هماغه ډپارټمنټ دا پروژه ترلاس لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي، او دا ډکشنري له نیکه مرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده، په دې معنی باندې چې له دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي دغه ډکشنري په خپل سیستم کې انټیګریټ کړي. دا په دې معنی باندې چې دا ډکشنری مثلا کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادې حقوق محدود نه دي، دا د مار چا او د هر سیستم خدمت کې راتللی شي.
جهاني صاحب، په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریانې آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خپرې شوې دي، هم آنلاین خپرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه. د دې ډکشنری توپیر په څه کې دی؟ البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولیده چې په هغه کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتي وه. دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ، د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده، آیا دا بیا ای آی ته ورکول کیږي، یعنی مصنوعي ذکاوت ته، یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کنټنټ یا محتوا یا ځینې مطالب خلق جوړوي په هغه کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږ وي، داسې د دې لپاره جوړیږي؟ ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات ماته شته چې شته، خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټي یا همدا د artificial intelligence یا مصنوعي ذکاوت کاروي، هغه ډیره پښتو ته، طبیعي پښتو ته، یا زمونږ کلیواله پښتو ته ډیره نه ده نږدې. تاسو په دې برخه کې کار کوئ، د غږونو د همدې لپاره راغوړی؟
انا نه، لمړی خو دغه د ډکشنری توپیر له نورو ډکشنریانو سره، رښتیا هم ډیر ډکشنریانې چاپ شوي دي، د پېښور د علومو اکاډمۍ، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، حتی د خلکو هڅې کړې دي، جوړې کړې دي، چاپ کړې دي، آنلاین په پی ڈی ایف شکل باندې نشر کړی دی. خو د دې هر یو استفاده فرق کوي. مثلا له چاپی ډکشنری څخه یو څوک نشي کولای، ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنری چاپ شوی، کتابخانه کې ویزه استفاده نه سم ورڅخه کولای. خو یو څوک سکن کوي، هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کیږي، یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي. که څوک د ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کیږي، دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي. چې کاموسونه ډاٹ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی، او ترڅو نړۍ ډکشنری یعنی هغه څه یو ډیټا بیس ته داخلي کړی. ولې د دې پروژې کوم کیسه زه کار کوم، او د اتریش د علومو اکاډمۍ یو هڅه ده، هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یا دا ډکشنری په تمامه معنا باندې د دې جوګه ګرځي چې په یو بل سیستم کې انټیګریټ شي. دا په دې معنا باندې چې چټ جی پی ټی، اوپن ای آی، جیمنای، مثلا پرپلیکسټی یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دي، هغه کولای شي په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کړي او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای شي واخلي او استفاده یې کړي. دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده یې ژبنیزو ماډلونو ته او هغه ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړي ده. نو په همدې خاطر باندې مهمه ده او زموږ هڅه هم همدا شی ولا چې د غږونو ورته راټول کړو، یعنی یوه برخه د کار هم دام وه کلمو ته غږونه راټول کړو، ځکه چې په پښتو کې یوه ډېره جدي مسله د لهجو مسله ده. د چترو سپورم هغه معیاري لیکدود لا نه ده هم شوی، حتی لا توافقات موجود نه دي په پراخه کچه د ټولو پښتو ویونکو سیمو د خلکو ترمنځ. نو په همدې خاطر باندې لهجې پیژندل مهم دي او تر دې هاخوا که چېرته موږ د هرې لهجې د ویونکو غږ له اوسني لیکدود سره مطابق ولرو، بیا که چېرته مثلا دغه ای آی ژبنیزو ماډلونو ته یو څوک خبرې کوي او په خپله لهجه باندې خبرې ورته کوي، هغه د ای آی ماډل به په ښه شکل باندې کولای شي چې خبر باندې پوه شي. مثلا تاسو یادونه وکړه که چېرې تاسو چټ جی پی ټی ته په پښتو ژبه باندې هغه د ریکارډ په آپشن کې خبرې وکړي، هغه به ډېر په سختي باندې په ډېرو نیمګړو ګډو ماتو جملو باندې پښتو ولیکي. ولی که چیرې تاسو په انګلیسي باندې خبرې ورته وکړي یا په چکی ژبه باندې یا په آلمانی ژبه باندې، هغه په ډېر ښه شکل باندې د تاسو خبرو باندې کیږي او تاسو خبرې ترانسکرایب کوي، یعنی په ښه شکل باندې لیکي. نو د پښتو ژبې کې د دې نیمګړتیا د لمنځه وړلو لپاره ما د ځینو نورو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغو له مخکې په همدې د ژبنیو ماډلونو روزلو کې کار کړی ده. هغه ډېر د آی ټي مسله کیان دي او د پوهنې مسله کیان دي.
دا همدا ستاسو په فیسبوک پاڼه باندې دا غوښتنه هم د همدې لپاره وه چې همدا بېلابېلې لهجې راټولې کړي ورې کړي.
دقیقا ما لومړی دی هغه ډکشنری لپاره د لهجو د راټولولو غوښتنه وکړه. د هغه لپاره محدودو کسانو ته ضرورت درلود. بیا چې مې ولیدل علاقمندان ډېر دي، خلک آماده دي، خلک په حرکت راغلي دي. نو دغه دویم کوم انیشیټیو یا هڅه سیواله د دې موزیلا کامن وایس د عامو غږونو د راټولولو ډیټابیس ته چې سلونه د ډېرو ژبو غږونه او جملې همغلته تر اوسه پورې پکې ذخیره شوي دي او په زرګونه ساعته خلکو ریکارډ کړی ده. نو ما وپتېله چې خلک آماده دي، خلک کار کوي. نو دا تر ټولو ښه وخت ده چې د پښتو ژبې د ډیټابیس د غني کولو لپاره همدا اوس یو بل اعلان وکړم او له ملګرو څخه مرسته وغواړم. له نیکه مرغه تېرو دوه درې ورځو کې په ډېره کچه باندې جملې او غږونه راټول شوي دي او بیا هم د همدې راډیو له دریځ څخه زه غوښتنه کوم چې که چېرې خلک واقعا غواړي کولای شي زما فیسبوک پیدا کړي، همغلته اعلان او لینک موندلی شي او خپلې ژبې ته خدمت کولای شي.
د جانداد جهانی فیسبوک پانا پر فیسبوک شتا تاسو کولای شئ چې هلته دغه معلومات چې خغلی جهانی ورکړي دي او همدارس د پوسټونه چې دوی لري په همدې ارتباط دا وګورئ او که لازم وي که غواړئ کولای شئ مرسته هم ورسره وکړئ. ډیر زیاته مننه. خپلو بحثونو ته دوام ورکو خو اوس ورزو یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام د ازادي راډیو.
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته ما لا دی وکړو چې جوړ بنه صاحب محمد اتل هم هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته راغلاست. مهرباني وکړئ موضوع باندې خبرې است. جانداد جهانی د ژبې په برخه کې کار کوي او همدارس په جرمنی کې یو لړ ټولنیز فعالیتونه لري. تاسو چې په هر برخه غواړئ له دوی نه پوښتنه کولای شئ یا کوم خبرې اوریدلې وي کولای شئ چې د دوی پر نظریاتو هم که نظر لري مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي. یو سلام جهانی صاحب محترم ته وامه. الله پاک دې ډېر راته ژوندۍ لري. موږ په دې باندې فخر او افتخار کوو چې د زموږ د پښتنو لپاره دومره غټ خدمت کوي. تکال صاحب محترمه دلته په کلیوالو سیمه کې اکثره ولایتونه چې مثلا د پښتو ژبه چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په اکثره مکاتبو کې مثلا د پښتو ژبه خو نو بیل بیل دی، اوس مثلا د کندهار پښتو ژبه جلا ده، د هلمند لهجه جلا ده، مثلا یو پښتو د تکال صاحب محترمه خو بیل بیل ډولونه لري، خو په دغه اکثر سیمه کې چې مثلا په بیل بیل ډولونه باندې شاګردان ته درس تحصیل ورکې دي، او په پاکستان کې تکل صاحب محترمه ما ولیدل چې زموږ افغان مهاجر ورونه چلته به شونځي ته مثلا خپل ماشومان تخکړي و، هلته د پښتو ژبې دغه چې و درس تحصیل ډیر کم و، تکل صاحب محترمه کم څنګه ته په اکثر شونځي کې د پښتو ژبې مثلا دغه ډیر و، هغه دغه انګلیسي ژبه د پښتو سره ګډوله په خدا باور وکړه د سلی سر پخلا چي دي. نو د محترم جانبا صاحب هم زما دا غوښتنه چې مثلا دغه مر په پښتو ژبه خو لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړه بیل بیل لهجه سره اصلي خوندور ژبه چې مثلا د افغانستان پښتو ژبه کمه ده، د کندهار ده، د کابل ده، مثلا پښتو خو بیل بیل ډولونه لري چې اصلي ژبه کمه ژبه ده.
ډیره زیاته مننه تل صاحب له تاسو نه. جهانی صاحب جالب پوښتنه ده، په دې خاطر چې تاسو خو له مختلفو خلکو نه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو نه آوازونه راټولوئ او دا به هم بیا ورکوئ مصنوعي ذکاوت ته، هغو څنګه قضاوت کوي کوم یو راخلي؟ که څه هم تاسو مخکې لږ څه رڼا پې واچوله چې دا د دې لپاره دي چې چټ جی پی ټي یا اے آی اوپن اے آی دوی د خلکو په سوالونو په پوښتنو او په هغو مسایلو چې هلته یې مطرح کوي په هغه باندې پوه شي، مګر که د دوی پوښتنې ته هم ځواب ورکوي، مخصوصا دې برخه کې چې کومه لهجه ډېره د دوی لپاره ستاسو لپاره جالبه ده، یا کله چې تاسو له خلکو نه پوښتنه کوئ تر ډېره ځوابونه ترلاسه کوئ؟
ډېره جالبه پوښتنه ده، د دې موضوع ده د موږ سي کله په دغه هڅه کې روان یو، مختلفو دریځونو سره مخامخ کیږو، خلک واکن حساس دي په دې اړوند باندې، او یو موضوع دا هم ده چې هر څوک د خپلې موضوع ته له خپل اړخه ګوري. زه به دې ملګري ته یو خاطره وړاندې کوم. زه خپله دغه همبولټ پوهنتون کې سي کوم د پښتو ژبې پروفیسر ده، دا المانی ده یعنی جرمنی ده، او دا ډیر مشهور ده تقریبا د مشپیتو کلونو ده. هغه سره سیمه کله د کتاب ایډیټ باندې کار کوم، ورته ویل چې په افغانستان کې سی اوس کومه مروجه کتابي پښتو موږ لرو، باید هغه د کتاب متن لکه مثلا یاګانې همدغه ته باید واړو. هغه ویل وای په افغانستان کې حتی موږ د دې تضمین نسو کولای چې اتمن دا لهجه دا اوس کومه لهجه ده په کتابي بڼه باندې دا دی غالبه پاتې شي. یعنی مثلا که موږ تاسو تیر سل کاله یا یو نیم سل کاله هغه د پښتو کتابت وګورو، په هره دوره کې حتی دغه کتابت تغییر کړی ده. یعنی مثلا یو وخت کې په نصاب کې یو ژبه ډیره غالبه وای، یو لهجه ډیره غالبه ښکارېدله، بیا وروسته یو بله لهجه ډیره غالبه ښکارېده، حتی په مختلفو ساحو کې فرق کوي. لکه اوس مثلا تاسو کله ختی خو ته واوړی پېښور د علوم اکاډمي په کارونو کتابونو کې یو لهجه ډیره غالبه ښکاری دی، کوټه یا بلوچستان د علوم اکاډمي او د هغې سیمې د پښتنو په کتابت کې حتی بله لهجه غالبه ښکاری. په افغانستان کې قسم سي د زموږ د معرف کتابونه تقریبا په یو لهجه باندې لیکل شوي، یا په تیرو شلو کلونو کې اوس موږ کومه د کتابت لهجه لرو. قسم سي د خلک فکر کوي چې دا اتمن دا ډیره د کندهار لهجه نه ده، دا ډیره مرکزي سیمو لهجه ده، ولی دا لهجه تقریبا ټولې هغه لهجې په بار کې لري، او یو دغه سي په نسبي شکل باندې توافق ورباندې شوی ده. زما په نظر باندې کچېري زه پام دې شکل باندې لیکل کوم، یو څوک له هلمند څخه پام دې شکل لیکل کوي، یو څوک له ننګرهار څخه پام دې شکل باندې لیکل کوي، دا به مناسب یو اندازه توافق دې باندې لرو، او توافق خدا یعنی زما په نظر باندې باید توافق ته ورسیږو، او په یو مشترک لیکدود باندې توافق وشي. او تر اوسه پورې یو بله نقطه چې باید ورته اشاره وسي، او زما په نظر باندې یو دویم ګام داسې د اخیستل کېدلو په حالت کې ده، هغه دا داسې دغه ګوګل کې کومو ویبسایټونو کې لیکنې شوي وي یا کوم کتابونه تر اوسه پورې لیکل شوي وو، دا چټ جی پی ټي که چېرې تاسو اوس په پښتو ژبه پښتانه څخه وکړي، هغه په یو شکل باندې لیکل کوي، یا جیمنای هم په همدې شکل باندې لیکل کوي، او دا دغه سلیکل د سیارام رام موږ ټول غواړو چې هغه خپل لیکل ور سره برابر کړو. یعنی دغه ژبني ماډلونه له موږ څخه زده کړه کوي او موږ له دوی څخه زده کړه کوو. بالاخره آرام آرام قدم په قدم باندې موږ تاسو په لیکلو کې یو یو سټنډرډ لیکدو ته رسیږو. محلي او کلیوالي لهجې به هماغه صفاته کېږي او یعنی دا خپله د پښتو ژبې ښکلا ده او دیارې سیمې ژبه خوږه ده. یعنی که چیرې تاسې هلمند ته لاړ شئ د هغو خلکو خبرې اوري خوندورې دي خوږې دي. همداسې مثلا که کونړ ته لاړ شئ یا مثلا شمال ته لاړ شئ جنوب ته لاړ شئ مرکزي سیمو کې هره لهجه په خپل ځای باندې محترمه ده. ولې د لیکدود لپاره موږ اړتیا لرو چې په مشخصه شکل باندې لیکدود وکړو چې هغه د ټولو لپاره هم د فهم وړ وي هم د توافق وړ وي تر څو موږ وکولای شو مخکې لاړ شو. زه دا قضاوت نه کوم چې کومه لهجه خوږه ده یا اصلي نه معیاري ده یا څه ډول ده. خو بالاخره به ټولنه په همدې باندې قضاوت وکړي او ټولنه به توافق وکړي. اوس یې زما په نظر باندې یو څه توافق کړی ده.
کور مودن یو برخه توافقات مخکې د پخوانیو د مخکې څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو نه مخکې دولتونو کړی و. د افغانستان د علومو اکاډمي وه، پښتو ټولنه وه، او وروسته بیا حتی په مهاجرت کې ځینې ټولنې وې چې هغو پر یو ګډ لیکدود باندې توافق کړی. او د افغانستان مخصوصا د افغانستان بیا د ویلو ژبه د هم تقریبا یوه ګډه ژبه ده چې د مختلفو لهجو ویندویانو پکې خپل څیره ویني، خپل هغه خپل فرهنګي مطرح پکې ویني. ورځو یو بل اوریدونکي هم را سره د مسایلو ته بیا تاسو ورسته هم اشاره وکړي. جهاني صاحب مهرباني وکړي، د ژوند رنگونه پروګرام د ازادۍ رادیو.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغ لست. مهرباني
روغه شه جهاني صاحب، سلامونه وایم. محمد علي احمد جان بغلانه محترمه.
وعلیکم السلام احمدي صاحب، خبرونه ته خراغ لست. مهرباني وکي جهاني صاحب، ته څه دی ویلو لری یا هغه مسائل چې دوی مطرح کړی؟
مننه روغه شه. بلکې تکل صاحب وګوره، دا جمهوریت وخت خو زیاتره لکه دا ژر لنه تاسو خبرې وکړي ډیره معنی وای نه پنځو کم باز اوقات کې زموږ دل نو ډېر عمر کې دفتر وکړي. پتا کاشي یو اکاډمیک یو ټیم دی چې ډېر تضاد کې دو سره. نو ما جهاني صاحب دا پوښتنه وشي، دوی مقابله کوله دوی ته سره تمام مېده چې دا څه تضاد وجود درلوده نه درلوده. یعنی په زیاتره جوړ کې د سو پانتونو دی یاد کړي غزنی کې ویره خوښ پکتیکا کې ویره تقریبا مقابل پانتون کې. نو په توګه جوړ کې خدای وخت دې وساجي کړی تقریبا ان د خپل عمر ته پوره کړی. نو په تر اخره ما سوال وکړ چې یعنی د څه کوشش خلکو ډیر کوي تاسو به تر باندې مېده چې پښتو سره چندان خلکو
تاسو د دې اوریدونکي خبرو ته څه ځواب لري؟
که رښتیا ووایم چې ما هیڅ وخت دې لپاره هڅه نه ده کړې چې خپل ژبه په بل چا باندې برتره وښیم. یعنی ما هڅه نه ده کړې چې مثلا یو څوک په فارسي غږېږي زه ورته ولې پښتو نه غږېږي، یا ذاتمن هغه هر ځای کې پښتو غږېدلی یم. دریم زموږ ملي ژبه ده، پښتو زموږ ملي ژبه ده. د ژبې مخکې کول زما په نظر باندې هر ځای یادول او هر ځای له چانه د دې پوښتنه کول چې تاسې ولې مثلا په پښتو نه غږېږي یا ولې په دري باندې نه غږېږي، زما په نظر باندې مناسب او داسې چلند نه ده چې هغه واقعا مثبت تغییر راوړي. مثبت تغییر په کار باندې راځي. متاسفانه پښتانه کزه مثلا زه پښتانه مخاطب دي دلته هر ځای اعتراض لري، ولی د کار په وخت کې ډیر کم خلک کار کوي. د کار په وخت کې ډیر کم خلک واقعا راځي او د تغییر لپاره هڅه کوي. زما خپل دریز دا شاید که چیرته د ژبې اړوند تعصب او مثلا دغه کرک او تبعیض او بدبینی که څوک د دفاع لپاره کوي هغه هم نامناسبه ده. حتی که څوک وایي چې زه په حق باندې د پښتو ژبې لپاره د دري ژبې لپاره دا مبارزه کوم، دام زما په نظر باندې نه حق ده. تنه د پښتو لپاره نه حق نه ده، د دری لپارم پناه کده داری وجود بکی لپارم پناه کده بجره بیارون ده یه دی قوم پاساس بندی یه دی سمت پاساس بندی حتی داری مطرح کول او پام دیارون بانی پالیسی تدبی کول در طول نامناسب اقدامات دی متاسفانه پا تیرو شلو کلونو کم هم داوستم او حتی پا تیرو پنزوسو کلونو کم گوایو دا مسائل همیشه مطرح شوی دی یو تعداد خلق گولو چل خپل قدرت نیسو استفاده کولا مقابل جبایی تذیب کولا حتما وی پختو پا مقابل کم دا غصی کارونو شوی حتما دی دری جبی پا مقابل کم دا چاره شوی دی حتما دی وزبکی جبی پا اروان بانیم سیستماتیک تو گباندی هم دا سکار شوی دا
چاره مغام ولی دا سفکر کوی جهانی سب لگیت شرح که چی پتس دلیل نتیجه نور که یا ولی خکار نده
یعنی زما په نظر باندې دا دا شیان کرک زیږوي که چیرته مثلا تاسو په چا باندې اعتراض کوي چې هغه د اتمن پښتو وایي در حال کې چې هغه پښتون نه ده یا پښتون د پښتو مخاطبین پښتانه نه دي دا مثلا هغه دې ته نسی واداره کولای چې هغه د اتمن تا کار وکړي دما په نظر ته ټول ښه خبره دا ده اسنس دی بل چا ځای ونیسي یعنی خپل ځای خلق کوي مثلا خپل یو مثبت تغییر راوړي خپل ژبه لپاره یو کار وکړي یو اقدام وکړي د پښتو ژبه لپاره واقعا کار ها او خلکو کړی دی چې پیروشلو کلونو کې کتابونه لیکلي پیروشلو کلونو کې میلیونونو سپی دولتی اسناد ترجمه کړی دی پښتو ژبې ته اداري اسنادونه ترجمه کړی دی چوکاټونه جوړ کړی دی د موسساتو لپاره د نورو شیانو لپاره هغه خلکو چې ژبه سیستم ته داخله کړی دی هغه خلک ژبه ګوګل ته داخله کړی دی هغه خلک دي چې ژبه عمومي او علمي بحثونو ته داخله کړی دی نه هغه مثلا
د ستاسو د خبرو لنډیز که زه سم وایم چې زه سم پوه شوی یم دا دی چې په نورو کار مه لرئ خپلې ژبې ته کار وکړئ همدغسې
دقیقا
ښه دوام ورکوئ مهرباني
مننه زما لیدلوری همدا شی ده او دغه اوسنی کار کې سي زه مصروف یم دو څو ورځو کې یعنی د پښتو ژبې د ډیټابیس ته غني کول وړوند ډیر زیات خلک راځي ګروپ ته ګروپ نه لیدنه کوي او یا مثلا یو پیغام پرېږدي ته خدمت وکړم یعنی مثلا خلک دې ته آماده دي سي د خدمت غږ ډېر په لوړ غږ باندې کوي ولې کله چې په عملي شکل ورته وسي وروره په خط یو دقه وخت نو په دې باندې مصرف کوي چې دا غږ مدلته ثبت کړی نه کوي یعنی زما په نظر باندې په عموم کې موږ خلک اعتراض ډېر کوي موږ خلک په نورو نیوکه ډېره کوي موږ خلک همیشه داسې فکر کوي موږ څخه خلکو حق اخیستی ده موږ قرباني شوي یو ولی په عمل کې ازما په نظر قربانی ټول قربانی دی ازبکان هم قربانی دی ازبکی ژبه هم قربانی شوی پښی ژبه هم قربانی شوی دری ژبه هم قربانی شوی پښتون قربانی شوی هر لهجه هم قربانی شوی ټول خلک هم اویایي څوک هم ندی شوی موږ یو نامطلوب ذهنیت لرو او په همدې خاطر باندې کارم نه کوو یعنی واقعي او غزنا کار ډیر کم خلک کوي
مننه موږ ژمنه کړې و چې تاسو ټولنیز نظریات او په یو ډول سره سیاسي نظریات به هم خلک شو چې دا مهم واوریدل په زړه پوري دي په برلین کې تاسو یو فرهنګي ټولنه لرئ په دې ټولنه کې تاسو څه کوي چا سره څوک په کې راټول دي او هغه ورځنی یا اونیز یا میاشتنی فعالیتونه مو څه دي
برلین کې افغان ځوانان نظر نورو خارونو ته شاید ډیر پالوي موږ د هڅو په نوم باندې یو ټولنیز نهاد جوړ کړی دی یا ټولنیز بنسټ مو جوړ کړی دی دغه په رسمي شکل باندې له دولت سره راجستر ده یعنی د دې کار ټول مسؤلیت ما سره نه ده زه د دې کار یو برخه یم او بده کې نور هغه ځوانان د ځینې مخکې راغلي او ځینې اوسني راغلي دي او تر ټولو غټه هڅه د موږ دا چې افغانان یو بل سره ونښلو او له محیط سره او له دولتي ادارو سره یعنی په مجموع کې د افغانانو ترمنځ یو د اتصال پل واوسي یو مرکز واوسي دلته خلک راټول شي یو څو فعالیتونه سي نظر نورو ته د مثال په توګه باندې زه ویلی شم یو دا چې یوه مجله چاپ او د هڅو په نوم باندې دا او لنې کمرغه بده غوړه جو کې پیغام غنم تیار شوی د نشر تماده ده سیم په چاپی بڼه باندې هم په الکترونیک بڼه باندې
د ټولنې نوم هم هڅوب دی او د مجلې خبرنیز ارګان نوم هم هڅوب
دقیقا و هڅوب هیڅ و بیدا او په المانی ژبه باندې لکه هڅوب غوندلې کله یعنی د چی په ځای باندې زائد د کتو کې سرچ کوي کولای شي پیدا کی او به موږ د 2022 کال لپایل څخه ونیزي غونډم درلودلې دی افغانانو د همغږي مرکز په نوم باندې یو ځای ورته انتخاب کړی وو دغه جلا پاڼه چلا چلا کړی وو چې تقریبا هڅه ټولې یم دې ارګان ویولې مختلفو نومونو باندې دی لپاره چې ارپالیا تجلان عمر کړو البته موږ اونۍ غونډه کوله او هغه افغانانو چې کوم تازه راغلي وو ستونزې لرلې کوم لارښوونو ته ضرورت درلود یا فقط دې په خاطر باندې چې معمولا افغانان ډېر اجتماعي خلک دي هغه خپل کلتور کې ناستې لري بنډارونه لري مثلا معمولا ځوانان د جماعت مخکې راځي کینی هم دې شکل باندې موږ کښېناستلو یو چای مو څښلو خو غونډې بیا یو اندازه ټکنۍ شوې ځکه ملګري اول سره راغلي وو ډېر خلک کار یې نه درلود بیا وروسته خلکو ډېر کارونو کې مصروفه شول او دې تر څنګ موږ د مثلا د پښتو ژبې د مورنیو ژبو ورځ یا د اخترونو ورځ د نوروز ورځ او دغو ورځو کې او ستر پروګرامونه جوړو پاغه کې ځوانان راځي پاغه کې اتن وي پاغه کې غونډه وي پاغه کې خبرې وي تقریرونه وي د ازادۍ په ورځ باندې سیدا ساده ترشتما یا د اگست 19 د پتیرو کلونو کې مو برنامه او خبرونه جوړې کړې وي موږ په دې شکل او په دغه هڅو باندې لګیا یو او تلاډرو رضاکارو په لټه کې یو لا ډېر خلک مسؤلیتونه واخلي البته تاسو ته معلومه ده دلته د خلکو ژوند ډېر مصروف او ستړی ده او ډېره سخته ده چې ټولنیز فعالیتونه هم خلک هغه د خپلو رسمي او شخصي مصروفیتونو تر څنګ وپالي
جهاني صاحب تاسو مخکې په افغانستان کې د ځینو کړیو کې ځینو ځانګړو کړیو کې د قومي تعصبونو د مخالفتونو د دې یادونه وکړه د ژبنیو تعصبونو یادونه مو وکړه او تاسو په دې کې ستاسو دریز ماته ډیر عالی او ښه ښکاره شو په اکثره د ټولنې چې په بهر کې د افغانانو جوړې شوې دي متاسفانه د همدغو کرکو البته اکثر به نه وایم خو په هر صورت په ځینو دغو ټولنو کې داسې کسان راټول شوي دي چې په خپلو کې نه دي سره جوړ یو د بل پر وړاندې د بل د ژبې د بل د قوم د بل د اصلیت او فرهنګ د دې په باب څرګندونې کوي دوه ورځې پنځه ورځې په یوه ټولنه کې سره راټول شي بیا په هر دلیل چې وي په مختلفو پلمو له یو بل نه سره جلا کیږي دغه ټولنه چې تاسو پکې یاست او نور ملګري هم در سره دي په دیو کې لداسې پیښو سره مخامخ شوی یاست
موږ شخصا لداسې پیښو سره ځکه نه یو مخامخ شوی چې د موږ فاصلتنامه کې هم دا لیکلی دی زموږ لپاره قوم سمتو ژبه او نژادي تفاوتونه اصلا مطرح نه دي موږ ټولو خلکو ته په یوه سترګه او په برابر سترګه ګورو او حتی زموږ یو ځانګړې هڅه چې ما مخکې یادونه ونه کړه هغه دا وله چې په المان کې د ټولو افغاني نهادونو ترمنځ یو د همغږي یو نیټورک جوړ کړو داسې د دې خپل منځ کې په اسانه توګه باندې تماس ونیولای شي یو بل وپیژنې او یو بل څخه مرسته وغواړي موږ له ډېرو نهادونو سره نورو نهادونو سره تماس نیولی او له هغو سره کېنیست یو له هغو سره ګډې غونډې نیولې دي او موږ هم دغه مسلې ته متوجه یو ځینې دغه ستونزې یعنی موږ مشخصا په همدې مواردو باندې بحث کړی او زما خپل نظر دا شی ده چې حتی دغه مسائل او دغه فاصلې یوازې د کرکې زیږندم نه دي مسله د نیټورک هم د نیټورک پرې معنی باندې چې مثلا په فیسبوک کې سوشل میډیا کې له ما سره ډیر زیات پښتانه لګری دي، نو ځکه چې سره دی خبرونې دی وی پروګرام پاړون باندې خبره نشر کوم، ډیر غزما پښتانه ملګری دا خبر ویني او راځي په مغه برنامه یا پروګرام کې ما سره پښتانه ګډون کوي. له یو بل هزاره ورور سره چې هغه مثلا د مالستان اوسیدونکی د په افغانستان کې دی، هغه نیټورک کې ډیر هغه د مالستان او د دایکندي او د جاغوري ملګری دي، نو هغه څکله پوسټ کوي ما ته نه راورسیږي، یا د هغه ستوریز نه وینم، د هغه د پروګرام او خبر نه برنامې نه زه نه خبرېږم. د یو بل بدخشاني ملګری یا ورور له پروګرامونو نه موږ نه خبرېږو، نو بینان ځینې وخت کې دغه د نیټورک محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې موږ فاصلې ولرو. ولې دا فاصلې قطعاً د کرکې او د نفرت په معنا باندې نه دي، ولې متاسفانه هغه څه پېښې شوې دي وشته چې معمولا هغه افغانان ځینې دغسې عمومي برنامو کې راغونډېږي، بیا هم هغه د قوم او د قبیلې او د سمت او د دې اړوند خبرې کوي. نو موږ سره ډېر نور ملګري همغږي وو، یعنې د نورو قومونو د نورو سیمو خلک، چې یوه داسې هڅه باید وشي چې په هغه کې هغه افغاني مدني او ټولنیز نهادونه چې په المان کې خصوصا موجود دي او هڅه لري او فکر لري چې له نورو سره په ګډه باندې کار وکړي، ترڅو موږ یو دغسې سیستم جوړ کړو چې د دې ترمنځ همغږي اسان هم شي او په عین حال کې دګړکا دګټکار زمينه برابر
شي. په جرمني کې یو لوی ستونزه چې اوس په دڅو میاشتو کې راغلي ده، غدا ده چې یو شمیر هغه کسان چې په جنایتونو کې ښکیل دي هغه افغانستان ته استوي، او د ځینې کورنۍ مخصوصا هغه چې تازه راغلي دي او تر اوسه پورې په جرمني کې د استوګنې قانوني اسناد یا هغه پاسپورتونه او لازم اسناد نه لري، دوی اندېښمن کړي دي. د دغې ستونزې د حل خو لاره نه لري، ځکه چې هغه خو د جرمني حکومت د خپلې پرېکړې هغو کوي، ولې په هر صورت د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره د دغو ځوانانو د لارښوونې لپاره چې په څه ډول په ټولنه کې کولای شي دوی مدغم شي یا انټیګریټ شي په هغه انګریزي اصطلاح یې څو وکولای شي چې له جنایتونو یا له جنایي ډلو یا دغه کریمینل چې دوی ورته وایي که نه له جنایي ډلو مافیایي ډلو سره د دوی اړیکه ختمه شي او راشي خپل عادي ژوند ته له خپلو کورنیو سره ژوند وکړي او له دغو لویو ستونزو نه ځانونه وساتي.
په دې اړوند باندې موږ یعنی خاص فکر درلود، او د دغه هڅو یو له اساسي موخو څخه هم دا ده چې په انټیګریشن کې له افغانانو سره سپالمان کې اوسې مرسته وکړي. د همدې لپاره همدې مجله کې لارښوونې موجودې دي، د المان د ځینو قوانینو د المان پیژندنې اړوند مثلا مقالې درلودلې، د المان د جزایي قانون اړوند مو دنی مادی دل تر ژباړل دي، المان کې دی لایسنس اخستلو موارد مرر وړل دي او موجود دي، په المان کې دی ژبنیو کورسونو دی پیدا کولو معلومات هم غلطه موجود دي، او ټول هغه څه زموږ فکر در رسیدو یا مخکینو ملګرو یا ورستنیو تجربه کړی وو، دا ټول هم غلطه لیکلی او په عرب برنامه کې هم دمدې یادونه کړې. زموږ ډیره هڅه هم دا شه ده، او د دې ترڅنګ د اډوکسي یا د افغانانو مهاجرو د حقوقو د دفاع لپاره مو همیشه غږ جګ کړی دی، او په همدې هڅه کې هغه خلک چې که بیا هم زما د غږ اوري افغانان دي، زما په نظر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د المان دولت په پالیسیانو کې ممکن موږ تغیر رانشو وستلی، زما په نظر باندې مسله داسې نه ده، په اوږد مهال کې تغیر راوستل کېدلی سي. افغانان هر څومره زر سي په ټولنه کې انټیګریټ سي، هر څومره زر سي له د مهاجرو ملاتړو نهادونو سره په تماس کې سي، هر څومره زر سي د ځینو روانو بې عدالتیو په وړاندې په مسؤلانه شکل باندې په مدني شکل باندې غږ جګ کړي، د دې په ګټه باندې د ځکه د المان دولت او سیاسون ځینې پرېکړې چې کوي هغه هم دې وضعیت ته ګوري چې د خلکو دفاع څومره ده، د خلکو اعتراض څومره ده، د خلکو خپل دریځ څنګه ده. نو موږ زما په نظر باندې مهاجر فقط باید نظارهګر ونه اوسي، خپله دي یو اکټیو ارګان پایس باندې یا عنصر پایس باندې فکر وکړي او ځان دفاع وکړي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو جانداد جهانی، افغان فعال او چې په جرمنی کې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسي، د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تر سره ملمو. له دوی نه مننه کو او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر دې ځای واوریده. له هغو اوریدونکو چې تماسونه یې ونیول او په دې برخه کې ګډون وکاو هم ډیر زیاته مننه کوم. دا نننی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه د خدای پامان.